په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شو درغلیو او په اړه د ترسره شوو څېړنو په باب د افغانستان د لویې څارنوالۍ او د انتخاباتو د کمیسیونونو ترمنځ راپورته شوې لانجې له وروستي حاله مو خبروو. د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د چارو د سپارلو او له 2014 میلادي کال وروسته د بهرنیو ځواکونو د رول په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې د غړو له د اندېښنو حال درکوو او پر ځینو نورو مسایلو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي دي. خو په سر کې به احمد تکل ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
سلام، په پایل کې په مو کې د مهمو خبرونو سرحدونه ته. په افغانستان کې د لسګونو زره کسانو په ګډون د سیمه ایزو پولیسو ځواک د جوړېدو دریم پړاو پیل شو. ناټو وایي چې په خوست کې د حقانی شبکې یو مهم قومندان نیولی او د ایران او ترکمنستان ولسمشرانو نن د هغه پایپ لاین وروستۍ برخه رسمن پرانیسته چې د ترکمنستان ګاز به ایران ته لیږدوي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو د ځواک د جوړېدو دریم پړاو پیل شو. په دې اړه د جوړ شوي پلان له مخې ټاکل شوی چې لسګونه زره کسان د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې جذب شي. د کورنیو چارو وزارت وایاند زمري بشری نن وویل ټاکل شوی دی چې په لسو نورو ولسوالیو کې هم سیمه ایزو پولیسو د جوړولو پر اړتیا څېړنه وشي. د زیاته کړه چې د سیمه ایزو پولیسو په جوړېدو کې پرمختګونه شوي دي.
ما در ایجاد پولیس محلي انکشاف داریم.
موږ د سیمه ایزو پولیسو د جوړولو په برخه کې پرمختګ کړی. زموږ پرمختګ د اصولو او د خلکو د ملاتړ پر بنسټ ولاړ دی. د سیمه ایزو پولیسو لیکې د هیواد په 15 ولسوالیو کې جوړې شوې دي. په پام کې ده چې دا پولیس به د نورو امنیتي ځواکونو ترڅنګ په یونیفورم کې د خپلو سیمو امنیت ساتي. ناټو وایي چې د حقانی شبکې یو مهم قومندان په خوست ولایت کې نیولی دی. ناټو ویلي دی چې یاد شوی قومندان د تېرې پنجشنبې په ورځ نیول شوی دی. نوموړی چې په خبر کې نوم نه دی ذکر شوی تورن دی چې له ځان سره یې د سړک د غاړې ریموت کنټرول بمونه لیږدول. اسوشیتد پرس خبري اژانس لیکي چې د یاد شوي قومندان له نیولو سره په روانه میاشت کې د حقانی شبکې د نیول شویو قومندانانو شمیر 30 ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پکتیکا ولایت کې د پرونیو ځانوژونکو حملو په اړه د څېړنې لپاره دغه ولایت ته یو هیئت استولی. د دې وزارت وایان زمري بشری په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان په مشرۍ د ولایت ته تللی.
هیئت متذکره موضوع را بررسی میکنه. ابعاد مختلف
یاد شوی هیئت به د موضوع بیلابیل اړخونه وڅیړي. موږ به په دې طرحه کې شامل کسان د قانون منګولو ته وسپرو او تر ټولو مهمه داسې تدابیر به ټینګ کړو چې نه یوازې په پکتیکا بلکې په نورو ولایتونو کې هم دغه ډول خواشینونکې پیښې تکرار نشي،
بلکې در دیگر ولایات تورت بگیره و نگذاریم که باز چنین حادثات دلخراش رخ دهد.
پرون د پکتیکا ولایت په امنی قومندانۍ کې دوی ځانوژونکې حملې وشوې چې څو تنه پولیس او ولسی خلک پکې مړه او ټپیان شول. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نن په یو 14 کې یو ولسی کس وژل شوی او یو بل ژوبل شو. د تخار د والی ویان فیض محمد توحیدی وویل چې ماین پر یو بایسکل ایښودل شوی و او په دې ولایت کې د اوړو په یو سرای کې 14 دی. د 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. له بلې خوا د کندهار ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې افغان او نړیوالو ځواکونو پرون مازدیګر د دې ولایت د ژیړۍ ولسوالۍ د سنځري په سیمه کې یو ماین خښونکی د ماین خښولو پر مهال وژلی دی. همدارنګه په خبر پاڼه راغلی چې افغان او نړیوالو ځواکونو پرون 8 تنه شکمن کسان د عملیاتو پر وخت نیولې دي. د ایران او ترکمنستان ولسمشرانو نن د هغه پایپ لاین دوهمه برخه رسمن پرانیسته چې د ترکمنستان ګاز به د ایران شمال ته لیږدوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی چې محمود احمدی نژاد او قربانګلی بردی محمدوف د 1000 کیلومتر په اوږدوالي د دې پایپ لاین دوهمه نیمایي چې تهران د ایران شمال ختیځ ښار سرخسته نږدې د ترکمنستان له تصفیه خانو سره وصلوي رسمن پرانیسته. د انګران سنگبست په نوم د 1.2 میلیارد ډالرو په لګښت دا پایپ لاین د ترکمنستان د دولت آباد د سیمې ګاز د سرخس پر لاره ایران ته صادروي او په ورځ کې به د 50 میلیونه متر مکعب ګاز د لیک ظرفیت لري. چین چې د شمالي کوریا د کمونیست رژیم متحد هیواد دی وایي چې د جنوبي کوریا له ولسمشر لی میونګ بک سره موافقې ته رسېدلی څو د سیول او پیونګیانګ ترمنځ وروستی کړکیچ پای ته ورسوي. د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې دا توافق د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې د جنوبي کوریا له ولسمشر سره د چین د حکومت د یو جګپړي سلاکار په غونډه کې ترلاسه شوی. د سینهوا راپور زیاتوي چې په دې غونډه کې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ وروستی پوځي مقابله ویرونکې وبلل شوه او دواړو خواوو توافق وکړ چې د ستونزې د حل په مقصد د خبرو لپاره باید جدي تماسونه ټینګ شي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ هغه مهال پیل شو چې په روانه اونۍ کې شمالي کوریا د جنوبي کوریا پر یو ټاپو د توپونو ډزې وکړې او دوه پوځیان او دوه ملکی وګړي ووژل. له بلې خوا شمالي کوریا د جنوبي کوریا او امریکا د ګډو پوځي تطبیقاتو د عواقبو په اړه چې نن په ژیړ سمندرګي کې پیل شول خبرداری ورکړی. په مصر کې خلک نن د کلکو امنیتي تدابیرو لاندې رای ورکوي. تمه کیږي چې د مصر د پارلمان د 1508 څوکیو د ګټلو لپاره به انتخابات د حاکم ګوند ځواک نور هم پیاوړی کړي. په پارلمان کې به د مصر د حاکم ملي ډیموکراتیک ګوند ځواک ځکه زیات شي چې ولسمشر حسنی مبارک دا صلاحیت لري چې لس تنه په خپله خوښه د پارلمان د غړو په توګه ونوموي. د بشري حقونو ډلې وایي چې د مصر د پارلماني انتخاباتو د شفافیت په اړه لا دمخه شکونه رامنځته شوي ځکه د حکومت مخالف فعالان نیول شوي او پر استازیو یې بندیزونه لګول شوي. تمه کیږي چې په نننیو انتخاباتو کې به شاوخوا 1.3 میلیونه مصریان رای ورکړي او نتایج به سبا اعلان شي. په مالدوویا کې هم خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي څو په دې هیواد کې د قدرت اوږده خلا پای ته ورسوي. په دې انتخاباتو کې د لیبرال ځواکونو د حاکم ائتلاف او د کمونیست ګوند استازي سیالي سره کوي. په تیرو دوه کلونو کې هیڅ لوري په پارلمان کې داسې اکثریت ترلاسه نه شو کړی چې د هیواد ولسمشر غوره کړي او په نتیجه کې څو ځلې بې ګټې انتخابات شوي دي. د مالدوویا په انتخاباتو کې چې د شلو سیاسي ګوندونو استازي او نونس خپلواک سیاستوال کاندیدان دي د خلکو له 3/2 برخې باید ګډون وکړي څو مشروع وګڼل شي. خو تر نن غرمې پورې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه ویل کېږي چې ډېره کمه. د مالدوویا سرپرست ولسمشر میهای ګیمپو د خپل رائے د استعمالولو پر مهال وویل ډیره خبوي کدا ځل د هیواد لروان بهرانه په وتلو بریالی شي. د انتخاباتو نتایج سبا سهار اعلانېږي. او د ګرجستان د بیلتون غختون کې سیمه جنوبي او ستیا چارواکو په سیمه کې د اروپای ټولنې استازو ته شکایت کړی چې تبلیسی د نویو سرحدي نښو د تعینولو په برخه کې ناغېړي کوي. د جنوبي او ستیا د جمهوري ریاست یو استازي په سیمه کې د کړکیچ د حل لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ته یو لیک استولی او په هغه کې لیکلي دي چې له ګرجستان سره د سرحداتو په اوږدو کې د نښو د ایښودلو په چاره کې یو لړ ستونزې رامنځته شوي دي. نوموړي خبرداری ورکړی چې دا کار ښایي ناوړه عواقب ولري. جنوبي او ستیا په 2008 کال کې له روسیې سره د ګرجستان له لنډې جګړې وروسته خپله خپلواکي اعلان کړه. دا تر دې ساته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له آزادۍ رادیو مو واوریدل. د نور خبرونو او د نورو موضوعاتو د تفصیل لپاره د آزادۍ رادیو د انټرنیټ پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org.
آزادۍ رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو ته رسمن مکتوبونه استولي او د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړلو په اړه د شکایتونو د څېړلو لپاره د دې کمیسیون چارواکي اظهار کړي، خو دغه چارواکي تر اوسه د څارنوالۍ تحقیقات ته نه دي حاضر شوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند وایي چې په دې برخه کې ځینې ابهامات موجود دي.
کمیسیون شکایات انتخاباتی اجاریه لوی سارنوالی را به صورت رسمی دریافت کرده است، اما ابهام های در این اجاریه وجود دارد.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړو افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو او له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت د رول په اړه اندېښنه ښودلې.
تاسو موږ دینه یې څه خبر چې دوی به دغه تعهدات تر سره نه کړي، زموږ ملي اردو به سم تجهیز نه کړي. هغه جنگ د افغانانو په مابین کې دوی بل کړی د پاغې په خاص خاشاک به افغانان وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستو لپاره د تیاریو په ترڅ کې د پولیسو د مجهزولو چارې ګړندۍ کړي او له روسیې څخه په سلګونه میله وسله ترلاسه کوي. د جرمني شپیګل مجلې د راپور له مخې په لومړي سر کې نړیوال ځواکونه په پام کې لري چې د افغانستان د دریو شمالي ولایتونو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپاري. پر یادو شو موضوعاتو پا راپورونو سر بیره دغه راز پر زین نور موضوعاتو مون راپورونو مطالب در تراغون کردی دی. رسول خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د چارواکو په اړه د شو شکایتونو څېړنه ضروري ده او هرومرو به له اړوندو چارواکو نه تحقیقات کوي. د لوی څارنوالۍ د شکایتونو د کمیسیون مشر حفیظ الله حافظ د ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغو کمیسیونونو د اړوندو چارواکو په نامه یې خپله احضاریه پولیسو او دغو کمیسیونونو ته استولې ده. خو بل لور ته د انتخاباتو د کمیسیون ویان لا هم مدعي دی چې دوی ته تر اوسه پورې د لوی څارنوالۍ لخوا کومه احضاریه نه ده رسېدلې. خو بل لور ته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا تایید کړی چې دوی ته د لوی څارنوالۍ لخوا احضاریه ور رسېدلې، خو په هغې کې ځینې ابهامات موجود دي. دا چې د انتخاباتو په سر د لوی څارنوالۍ او د دغو دواړو کمیسیونونو ترمنځ روانه لانجه کوم ځای ته رسېدلې، تفصیل به یې له کابله د حمید مومن په راپورټ کې واورو.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا د صادر شوې احضاریې سره سره د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو څلور کارکوونکي لا هم تحقیقاتو ته نه دي حاضر شوي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کومې احضاریې له ورسېدو نه انکار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا په ورسېدلې احضاریه کې ځینو ابهاماتو ته ګوته نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایان احمد ضیا رافت چې د یکشنبې په ورځ په یوه مختصره خبرې غونډه کې د لوی څارنوالۍ د احضاریې په اړه معلومات ورکول وویل چې لومړی باید دا ابهامات حل شي او بیا تحقیقات پیل شي.
کمیسیون شکایت انتخاباتي
احضاریه لوی سارند د وای د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لوی سارندوالي احضاریه په رسمي توګه ترلاسه کړې، خو په دې احضاریه کې ځینې ابهامات شته چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن له لوی سارندوالي نه د وضاحت غوښتنه کوي. غواړم دا هم ورزیات کړم چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له هر ډول تحقیقاتو چې په جرمي او جنايي برخو کې کیږي هرکلی کوي. خو ښاغلی رفت داونه ویل چې د لوی سارندوالي لخوا په ورسېدلې احضاریه کې څه ډول ابهامات موجود دي او څومره جدي دي. هغه یو ځل بیا دغه کمیسیون دریس تکرار کړ چې تر هیڅ ډول سیاسي فشار لاندې برانه شي او د غزنی په ګډون د انتخاباتو پایلې به بدل نه شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وایند سرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کړې چې لوی سارندوالي اعلان وکړ چې دغه کمیسیونونو د څلورو کارکوونکو په نامه خپله رسمي احضاریه استولې ده. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ بیا د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون نه وغوښتل چې د دوی په وینا په استول شوې احضاریه کې شته ابهامات دوی ته روښانه کړي. د لوی څارنوالۍ د شکایتونو د کمیسیون مشر حفیظ الله حافظ له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونو له څلورو کارکوونکو څخه چې په درغلیو تورن دي تحقیقات ضروري وبلل.
حقیقت درمل کوو چې آیا دغه خلک چې عریضه یې کړی شکایت یې کړی آیا د دوی ادا سمه ده او که د کمیسیون دغه روان دغه پروسه چې طی شوی دغه قانوني ده. نو په دغه ارتباط مونږ ځینې کسان غوښتي چې داسې تاسو دغه مبهم سوالونه یا مبهم دوایه چې دي یا دوایه تاریخ په قضیه کې دي دغه ته روشنی ورکوي، په دغه باره توضیحات ورکوي، راسې مهرباني وکړي. نو په دې کې ابهام څه شی دي؟
لوی څارنوالۍ تر دې دمه په انتخاباتو کې د درغلیو په تور اته کسان نیولی چې وس محل تر پښتنو ګرویګنو لاندې دي. بل ورته د انتخاباتو د کمیسیون وایان به له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې تر اوسه هم د لوی څارنوالۍ لخوا کومه رسمي احضاریه نه ده ترلاسه کړې. د دغه کمیسیون وایان تابش فروخ کسه هم دا په ډاګه کړه چې دوی یوازې په هغه صورت کې همکاري ته چمتو دي چې د دغو تحقیقاتو هدف یوازې د ابهاماتو لرې کول وي. خو لوی څارنوالۍ وویل چې د خپلې احضاریه کاپیانې پولیسو او دغه کمیسیون ته استولې دي. د لوی څارنوالۍ او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ترمنځ د لانجه په داسې حال کې روانه ده چې همدا اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو د روسیو نتایجو په سر احتجاجونه دوام لري او په ځینو سیمو کې احتجاج کوونکو لوی لارې هم تړلې دي.
و امریدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د چارواکو په اړه د شو شکایتونو د څېړنې لپاره د کمیسیونونو ته رسمي مکتوب استولی او د څو چارواکو د وربللو غوښتنه کړې، خو تر اوسه پورې دغه چارواکي د لوی څارنوالۍ تحقیقاتو ته نه دي حاضر شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې د وروستۍ نتیجې د اعلان پر سر نن هم د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر سیمو کې د اعتراضونو لړۍ روانه وه. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون هم دغه راز پرون وویل چې تر هغو پورې چې لوی څارنوالۍ د انتخاباتو په بهیر کې د انتخاباتو د کمیسیون د تورنو غړو دوسیې نه وي څېړلې، دوی به د انتخاباتو وروستۍ اعلان شوې نتیجې ونه مني. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو دغه راز نن په عمومي غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو او له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت د رول په اړه اندېښنه وښوده. مشرانو جرګې د افغانستان د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو چارواکي نن خپلې عمومي غونډې ته وربللي وو چې په دې مسایلو او د افغانستان او ناتو د وروستۍ ګډې اعلامې په اړه توضیحات ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویان مشرانو جرګې ته وویل چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت پای ته نه وي رسېدلی، بلکې د دې ځواکونو ماموریت به ملاتړی رول ولري. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
آیا تر 2014 کال پورې به افغان ځواکونه دومره پیاوړي کړای شي چې په هیواد کې امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي؟ دغه مسؤلیت سپارنه به څرنګه ترسره کیږي او له یادې نیټې وروسته به د بهرنیو ځواکونو ماموریت څرنګه وي؟ دا او ځینې نور مسایل د مشرانو جرګې د اکثره غړو د اندېښنې وړ وو. ناټو سازمان د پرتګال د پلازمېنې لیسبون په سرمشري کې هوکړه وکړه چې راتلونکی میلادي کال به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل پیلېږي او د 2014 کال تر پایه به ټول امنیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. مشرانو جرګې د خپلو دغو اندېښنو او د لیسبون په غونډه کې د افغانستان او ناټو سازمان د ګډې اعلامیې په اړه د سپیناوي لپاره د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو چارواکي خپلې غونډې ته وربللي وو. یو سناتور حسن هوتک په دې اړه وویل:
تشویش مور دی نه یته خدا ته دی به دغه تعهدات تر سره نه کی زمور ملي اردو به سم تجهیز نه کی کوم مشکلات اوس یا قایص اوس موجود دي؟ زمور نه هوایی قواله رو نظری قواله رو توکی قواله رو نه نه تعلیم سریا مکمل رو نه متعداد افراد د ملي اردو اعظمیت تر سره در دا به ټول ناقص پاتې دی. بل افغانستان هم نه وزي یوازې په افغانستان کې په یو څو قرارګاوو کې په یو دوه درو قرارګاوو کې سره ټول سي هغه جنگ چې د افغانانو په مابین کې دوی بل کړی د پاغې په خپل افغانان خاص خاصاک به افغانان وي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د مشرانو جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې د دې اعلامې لاسلیک کول له افغانستانه د ناټو ځواکونو د تیښتې په معنا نه دی او بلکې دغه سازمان له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري ته ژمن دی. د دفاع وزارت وین ظاهر اعظمي هم وویل افغان ځواکونو ته د امنیت سپارل په دې معنا نه دی چې په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو حضور پای ته رسیږي.
سال 2011
وخت انتقال دی وای په 2011 کال کې چې کله انتقال پیلېږي دغه پروسه د یو بیلانس لمخې پر مخ ځي، یعنی هر څومره ظرفیت او توانایي چې د افغانستان په ملي اردو او پولیسو کې موجود وي په همې اندازې په بیلابیلو سیمو کې مسؤلیتونه سپارل کیږي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پای ته رسیدل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د پای ته رسیدو په معنا نه دی. هغوی بدل ته حضور ولري چې وګوري آیا دا کار ادامه پیدا کولی شي او کنه، او که مرسته ته اړتیا وي هغوی به مرسته وکړي. افغان امنیتي ځواکونو ته په داسې حال کې د امنیت سپارلو پریکړه شوې چې د راپورونو په اساس دغه ځواکونه پوره درنې وسلې او هوایي ځواک نه لري او شمیر یې هم کم دی. د مشرانو جرګې د غړو په شان په افغانستان کې اکثره نور خلک هم په دې اړه ډاډمن نه دي چې افغان ځواکونه به تر 2014 میلادي کال پورې د ټول هیواد د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو جوګه شي. خو افغان حکومت وایي چې نړیوالې ټولې نور سره ژمنه کړې چې په راتلونکو څو کلونو کې به امنیتي ځواکونه د شمیر او وسلو او تجهیزاتو له پلوه پیاوړي کوي.
د جرمني شپیګل مجلې د هغو دریو ولایتونو نمونه یا خبر کړي چې نړیوال ځواکونه به د هغو د امنیتي چارو مسؤلیت راتلونکي پسرلی افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. شپیګل جرمني مجلې راپور ورکړ چې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان ډیوید پټرویس له پټ پلان سره سم به نړیوال ځواکونه د سارپول، سمنګان او بدخشان ولایتونو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ملي اردو او پولیسو ته په دې شرط وسپاري چې د افغانستان حکومت تایید کړي. د دې مجلې راپور سره سم افغان امنیتي ځواکونو ته د دغو دریو ولایتونو د ټولو امنیتي چارو د سپارلو لړۍ په شپږو میاشتو کې بشپړه شي. بل ورته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستو لپاره د تیاریو په ترڅ کې د پولیسو د مجهزولو چارې چټکې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری نن په دې اړه په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې تر اوسه پورې په سلګونه میله وسله له روسیې څخه ترلاسه کړې او دغه بهیر دوام لري. د زمری بشری د نننۍ خبري کنفرانس تفصیل له کابل زموږ د همکار راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان د امنیت ساتنې د مسؤلیت منلو ته تیاریږي، د کورنیو چارو وزارت وایي چې له روسیې څخه زرګونه میله نوي وسلې ترلاسه کوي. د کورنۍ او چارو وزارت ویاند زمری بشری د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له روسیې څخه د وسلې اخیستلو موافقه مخکې شوې او تر اوسه زرګونه میله کلاشینکوفونه ترلاسه شوي هم دي. ښاغلي بشری څرګنده کړه چې دا موافقه د ناټو او نورو نړیوالو ځواکونو سره په پوره هماهنګۍ شوې او هڅه کیږي چې ډېر ژر دا وسلې پولیسو ته ورکړی شي.
اکثریت اسلحه به وزارت امور داخلي افغانستان
د دې وسلو ډېره برخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوې او پاته برخه به هم دې وزارت ته ورکړل سي. پر دې مسلې له مخکې موافقه شوې وه. ناټو او نور هیوادونه چې د پولیسو سره مرسته کوي په دې اړه په جریان کې دي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده په راتلونکي میلادي کال کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د دې هیواد د امنیت ساتنې د مسؤلیت سپارلو لړۍ پیل شي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ییزو پولیسو د جوړېدو ترڅنګ د ملي پولیسو د روزنې لړۍ ته هم زور ورکړی تر څو پولیس د شمیر له پلوه هم زیات شي. یو ځل بیا د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری.
وزارت امور داخلی افغانستان کار جدی را آغاز کرده تا ما بتانیم
د کورنی چار وزارت جدی کار پیل کړی تر څو هم پولیس شو روزل سی او هم شمیر زیات سی. موږ هڅه کوو چې ملي پولیس په بشپړه توګه د دې وړتیا پیدا کړي چې د خپل هیواد امنیتي مسولیت ومني او کوم وخت چې د مخکې نه شول سوی تر هغه وخت له هر پلوه آماده او تیار سی.
سره له دې چې د کورنی او چار وزارت وایي چې د ملي پولیسو د روزنې او تجهیزولو بهیر ګړندی کړی خو بیا هم په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر خلک په ځانګړي توګه پوزي کار په هان انتقادونه کوي او وایي چې د پولیسو روزنې او تجهیز ته لکه څنګه چې لازم ده د افغان حکومت او نړیوالو لخوا لازمه پاملرنه نه ده شوې.
لویدي سواکونه غواړي چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. افغان امنیتي ځواکونو ته د ټولو حربي او امنیتي چارو د سپارلو وروستی کال 2014 ټاکل شوی. خو په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونو ملکي استازی مارک سیډبل وایي ښایي تر اعلان شوې نیټې وروسته هم په ځینو سیمو کې د ناتو ځواکونو مرستې ته اړتیا پیدا شي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی مارک سیډبل ویلي چې د 2014 میلادي کال پای ورسته نیټه نه ده. هغه ویلی دا یو هدف دی چې په حقیقتونو ولاړ دی خو قطعي او تضمین شوی پریکړه نه ده. د همدارز ویلی چې افغان امنیتي ځواکونو ته د خپل هیواد د امنیتي چارو د سپارنې بهیر به سوکا او تدریجي وي. شروع به یې له ځینو ولسوالیو او ورو ورو به د ولایت تر کچې غځېږي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند زمری بشری د غرض نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په پکتیکا ولایت کې په پرونیو دو ځنوژونکو حملو کې 14 پولیس وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت د پیښې د څېړلو لپاره د کورنیو چارو د وزارت د معین جنرال عبدالرحمن رحمان په مشرۍ یو پلاوی سیمې ته لیږلی دی. بشری وویل دا پلاوی به د پیښې په اړه څېړنه کوي او له ترلاسه شوې نتیجې به د نورو ورته پیښو د مخنیوي لپاره نه یوازې په پکتیکا ولایت بلکې نور ولایتونو کې کار اخیستل کیږي. په یو بل پرمختګ کې ناتو ویل چې په خوست ولایت کې د حقانی شبکې یو مشر نیولی دی. دغه مشر چې نومینه دی خودل شوی تورن دی چې د ائتلافي ځواکونو پر اډو د ریموټ کنټرول بمونو او د موټرو پر کاروانونو یې د سړک د غاړې بمي حملې پلانولې. د هغه له نیول کېدو سره د حقانی شبکې د نیول شوو غړو شمیر له 40 تنو اوښتی دی. او اوس په افغانستان کې د بیا رغونې د بهیر په اړه څو راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په هیواد کې د 15 سترو سیندونو د غاړو د تحکیم پروګرامونه پیل کړي چې په لومړي ګام کې به د سیندونو هغو غاړو ته د استنادي دیوالونو پروژې پلي کیږي چې خلکو ته ترې درانه زیانونه اوښتي دي. په دغو سیندونو کې د پنج، آمو، هلمند، هری رود، کونړ سیندونه شامل دي. دا چې دغه یو دیش پروژې د هیواد په کومو برخو کې عملي کیږي او څومره پیسې به پرې ولګیږي په دې اړه مجاهد جواد دا راپور راستولی دی.
د سندونو د غاړو د استحکام په برخه کې د دغو پروژو په عملي کېدو سره به تقریبا 6000 هکتاره کرنیز ځمکه او تر 1,600 زیات د استوګنې کورونه د سیلابونو او د اوبو د پورته کېدو له تهدید څخه وژغورل شي. د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت سرپرست محمد اسماعیل د یکشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه پروژې به د افغانستان په 11 ولایتونو کې پلي شي چې په هغو کې د شمالي ولایتونو تر څنګ د ختیځ کونړ او د لویدیځ هلمند ولایتونه هم شامل دي. محمد اسماعیل داسې زیاته کړه:
ما فعلا به خاطر تحکیمات عاجل از تخریبات جدی که وجود دارد
دی وی دوست لپاره مو د سندونو د هغو غاړو د تحکیماتو چارې پیل کړي چې ورڅخه جدي تهدید متوجه و. په دې برخه کې یو دیش پروژې له قراردادیانو سره لاسلیک شوې دي چې په ټولیزه توګه ټولې 4.5 میلیون افغانۍ به پرې ولګول شي. د اوبو او انرژي د وزارت چارواکي وایي چې د سندونو په غاړه د داسې پروژو په تطبیق سره به د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره اوبه هم زیاتې شي. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر دغه راز وویل چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره یوازې د هغو برخو استحکام ترسره کیږي چې دا مهال له تهدید سره مخامخ دي، خو په ټولیزه توګه د سندونو په غاړه د استنادي دیوالونو د جوړېدو په برخه کې یې له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره هم خبرې کړې دي. دی وایي بنیادي تحکیم په اساسي استنادي دیوالونو باندې کیږي او په دې برخه کې موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره هم په خبرو لګیا یو. او د بېلګې په توګه یوازې د امو د سیند د سروې چارې د آشیایي بانک لخوا پرمخ وړل کیږي چې د بشپړېدو په صورت کې به د دغه سیند د استحکام پر چارو تقریبا 1 میلیارد ډالر ولګیږي. د افغانستان د سیندونو په غاړو د داسې استنادي دیوالونو د جوړېدو په اړه خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د اوږدې مودې راهیسې د دغو اوبو زیان افغانانو ته وخته او ګټه ترې د افغانستان یو شمېر ګاونډیو هیوادونو پورته کړې. افغان بزګران وایي چې د حکومت لخوا د دغو سیندونو لپاره د استنادي دیوالونو د نه جوړېدو له امله د دوی زیاتې کرنیزې ځکه له منځه تللې او کومې چې پاتې دي هغو ته د اوبو رسولو کوم منظم سیستم نه دی جوړ شوی او له همدې امله دوی د خپلو مځکو لپاره کافي اوبه نه لري.
ستاسو له پیغامونو نه
شاه محمود د ایران خبره کوم. زما غوښتنه د افغاني مشرانو څخه د افغان دولت څخه دا ده چې په افغانستان کې د اداري فساد ختم کړي، د اوبو ډیمونه را جوړ کړي. افغانان زراعت پیشه خلق دي، ځکه په ایران پاکستان کې او په نورو ملکونو کې هم دوی په زراعت کې کار کوي، کښتۍ وهي یا په ساختمان کې کار کوي. که په افغانستان کې زموږ اوبه راوګرځي، افغانان به خپل وطن آباد کړي، د پردیو د محتاجۍ څخه به خلاص شي.
ازادي راډیو اوریدي. افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په ننګرهار کې د کرنې شپږ مسلکي لیسې پرانیزي. دا لیسې به د ننګرهار ولایت سلګونه ځوانان د کرنې په مسلک کې وروزي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم د پوهنې وزارت د دغه اقدامه راضي دي. نور حال به له جلال آباد د ازادي راډیو د خبريال داود وفا پر راپور کې واورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت لخوا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې شپږ بابا کرنیزې لیسې جوړیږي. د دغه لیسو لپاره د کادرونو یا ښوونکو د استخدام بهیر د یکشنبې په ورځ پیل شو. د ننګرهار د پوهنې رئیس پوهنمل الادات اسماعیل زی ازادي راډیو ته دا وخت وویل:
دغه شپږ د زراعت لیسې چې نوې د وزارت لخوا نن ننګرهار ولایت ته منظور شوې دي، دا یو په کامه کې دی، یو په سرخود کې دی، یو په خویانو کې دی، یو په سرشی کې دی، یو په دیبالا کې دی. تم نو سم د دوی په استخدام کې شروع کړی ده. کوشش کوو چې د دوی استخدام کدری معیارونو په اساس د خصن د وسازانو د ادارې زکه د مسله کې لیسی دي. اجازه ته مونږ په اړه لیسه کې یو مدیر عمومي د مکتب، یو ورته مامور، یو تاجر او څلور تنه مسلکي وسلام ورته حل لیسی ته لپاره اس کو اس مامو بیرم کوم کوشش کوو چې د وزارت تخنیکی موږ سره مونږ سره وعده کړي چې مشنه بده نیوي تعلیمي کال کې مونږ د دې لپاره مقصد کنه پروګرامونه پرځای کړو.
د ننګرهار د پوهنې رئیس وای دغه لیسو لپاره به پاینده کې نوې ودانۍ هم جوړیږي.
مسلکي خونځې به دغه لپاره اول به یو تعمیر جوړ شي، البته آماده شي او په دغه ناغه ته شاګردان باید ونیول شي. دا یو معقوله سده. وزارت اجازه په دغه کال کې دغه تصمیم نیول، ان شاء الله مونږ کوشش کوو تر حد توانه پورې خپل کوشش کوو دا وسه آماده کړو.
د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځي فارغان خوشاله دي چې دغه کرنیز لیسو په علمي غړیتوب به ومنل شي.
زما نوم عبدالله ګل، د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځي فارغ التحصیل. په ننګرهار کې د شپږو وزارتي لیسو منظوري راغلی ده او دلته منظور شوي دي. نو په دې باندې مونږ ټول کسان چې د زراعت دي او د مالدارۍ دي پوهنځي را فارغ دي، په دې باندې ډېر زیات خوشاله دي او تصمیم لرو په آینده کې په دغه برخه کې مونږ هم دغه لیسو مدرسو کې برخه واخلو د تدریس پاړه دوی ته درس ورکو او دلته زراعت پاړه کوم کار نه شوی تر اوسه پورې ضرورت ډیر زیات لرو او پڅنګ کې به د وطن او د ملک او د هیواد اقتصادي برخه ته هم خدمت وسی وده به وکړي.
خو کتون کې فکر کوي یوازې د کرنې پونځي فارغان به ځوانانو ته پوره مسلکي زده کړې ور نشي کړای. د ننګرهار د پوهنې رئیس العداد اسماعیل زید دغه ستونزې پاړه وایي.
واقعا د مسلکي وزانانو پیدا کول لسه ده. خیر مونږ کوشش کوو چې زراعت فارغین ان شاء الله په افغانستان کې زیات مونږ کوشش کوو چې د عقل د سیو فارغ ته مونږ په کار وګمارو چې هدا عقل دغه 95% د سپوره کړي.
د ننګرهار کرنیز ولایت 80% اقتصادي اډانه کرنه ده. د ننګرهار بزګر او سیمایز مشران فکر کوي کده کرنې په مسلکي خونځو کې د دوی ځوانان وروزل شي اقتصادي وده به چټک شي.
د غرزنن په کابل کې د افغانستان او امریکا د کرنې چارو په اړه د ګډې شورا کانفرنس جوړ شو. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي هڅه کوي چې په دې کانفرنس کې امریکایي همکارانو ته د کرنې د برخې لومړیتوبونه په ډاګه او مرستې راجل کړي. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي نن د افغانستان او امریکا د کرنیزو چارو د ګډې شورا په کانفرنس کې وویل چې دوی په پام کې لري چې د کرنې له برخې سره د امریکا د متحده ایالاتو مرستې د کرنې او مالداري وزارت لخوا ولګول شي. هغه وویل په دې کانفرنس کې به په ولایتونو کې د دوی د ریاستونو موجودې اړتیاوې او ستونزې را برسېره کړي. د وویل د کرنې په سکتور کې سلګونه میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په ځانګړې توګه د خړوبولو په برخه کې هغه وویل موږ په میلیونونو هکتار ځمکه لرو چې تر اوسه پکې کار نه دی شوی. په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسېد. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. بله نیم ساعته خبري مجله زمو همکار ملیحه احراري.